السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست ویم پایل بپه لاندو خبرونو باندې وکړم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو پیښه غندي او د دې کار د سمدستي درېدو غوښتنه لري. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن په یو پیغام کې ویلي
د څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سین ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لورې ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو یو دیرش افغان کډوال تازه په کراچۍ ښار کې نیولې دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې پولیسو د لسګونه کسانو لاسونه ورتړلي دي. د افغانان د ناقانونه تک په خاطر نیول شوي او پولیس وایي لا به د ناقانونه کډوالو پر ضد خپلې هڅې جاري ساتي. کابل ته په میلیاردونو نوي چاپ شوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي دي. د افغانستان بانک مسؤلونو په وینا وروسته تر دې چې امریکا د افغانستان مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیسټمونو له لارې د پیسو د ورکړې لار هواره کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه نه کوي، ځکه چې د سخت دریځه طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیسټم سره پرې شوی وو او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدلي وو. د انګلستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. لوبه د استرالیا په اډلیډ ښار کې وشوه. انګلستان وتوانید په 14 اوورونو کې د هند د 119 منډو هدف پوره کړي. د انګلستان هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. پیلیزو لوبغاړو جاس بټلر اتیا او ورسره الکس هیلز شپږتیا منډې جوړې کړلې. په دې ترتیب انګلستان را روان یکشنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پای لوبه ترسره کوي. او د ټویټر ګڼ شمېر کاروونکو له هغې وروسته بیا د مشهورو څیرو په نوم د جعلي اکاونټونو جوړولو چانس ترلاسه کړ چې د ټویټر مالک ایلان ماسک د ټویټر اکاونټ د تایید لپاره نوی سیستم معرفي کړ. ایلان ماسک تایید کړی چې د اکاونټ د تاییدولو لپاره د پیسو ورکولو سیستم او په ګوګل او اپل کې د دې اپلیکیشن پلاتفارمونه کفایت کوي چې ټویټر پرې د خپل تایید پرته اکاونټونه تاییدولی شي. مخکې به سیاستوال، ژورنالستان او نورې موتی سیری په ټویټر باندې د خپل اکاونټ د آبی نکې کولو یا ویریفای کولو لپاره د هویت د اسنادو د وړاندې کولو لپاره اړو. د ټویټر په نوي سیستم کې ټول هغه د ټویټر کارونکي چې په دې ټولنیز شبکه کې د $8 میاشتنی ګډون ولري اکاونټ به د آبی نکې په لرلو تایید شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو په نیول کېدو باندې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل له افغان میرمنو سره په لیدنه کې کړې ده. د غزنی هغه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ور خلاص کړي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خوشین یم، تنها زنه ټول نجونې ډېرې خوشینې دي چې مکتبونه بند دي، نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي.
د کرکټ په نړیوال جام کې هم نن انګلستان په یو خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ووت.
It's high. It's over, Cody. England win. And they've given India a real...
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ربشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د افغانانو زورونه ودروي او د یو مسلمان گاونډي په توګه د افغانانو ښه قربتوب وکړي. دا ورسته له هغه چې په پاکستان کې لسګونه افغان کډوال د پاکستان د سند ایالت د پولیسو لخوا نیول شوي او په یو ویډیو کې ښکاري چې د ټولو لاسونه په رسیو باندې تړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ښار پولیسو پرون د یو دیرشو افغانانو د نیولو خبر ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د پاکستانی پولیسو خوا د افغانانو زورول غندل یو غوښتنه کړي چې د افغانانو نیول او هغوی ته سپکاوی باید بند شي. د دغه غورځنګ یو غړي او د بندي افغانانو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي په نیول شو افغانانو کې اکثره هغه کسان دي چې پاکستان کې د اوسېدو یا د دې هیواد د ورتلو قانوني اسناد هم لري. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
دا هغه ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی او پکې ښکاري چې د پاکستانی پولیسو لخوا یو شمېر نیول شوي افغانان چې په رسۍ انتړل شوي د پولیسو ماموریت ته بیول کېږي. په دغو شاوخوا شلو افغانانو کې یو شمېر هم ماشومان دي. په هغه هیواد کې میشت له افغان کډوالو او د هیواد د تلونکو افغانانو په وړاندې د پاکستاني پولیسو د ځپنې دغه اقدامات تر اوسه روان دي. په دې ترڅ کې د کراچۍ د کماړي سیمې د پولیسو لخوا پرون چهارشنبې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو دېرش هغه افغانان چې له بلوچستان ایالت څخه په ناقانونه توګه کراچۍ ته ورغلي و نیول شوي دي. پاکستاني رسنیو د دې سیمې د پولیسو د مشر فدا حسین جنوري په حواله ویلي چې ویلي دي د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبر پاڼې له مخې پولیسو دغه افغانان د اسنادو د نه درلودو او پاکستان ته د ناقانونه تګ په خاطر نیولی دي. خو د دغو بندیانو یوه مدافع وکیله د پاکستاني پولیسو دغه اداره د وی او وای پولیسو په سلګونو هغه افغانان هم نیولي چې په دې هیواد کې د اوسېدو یا د ورتلو قانوني اسناد لري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړي او د بشري حقونو مدافع منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په دوی باندې دغه تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري او وداؤت اني لیگل ډاکومنټس دوی پاکستان ته راغلي دي. خو په دې کې زیات شمېر دغو کسانو دی، درې سوه څلور سوه داسې کسان دي چې زما خپل ورسره ملاقات شوی چې د هغوی سره کارډونه او یا ویزا او پاسپورټ دا ورسره ول چې پولیس ضبط کړي دي او بیا مونږ پولیس سټېشن ته هم پسې تللي وو. نو هغوی بیا مونږ انکاري وو چې بل مونږ سره خو داسې سم ډاکومنټس مونږ د دوی نه دي اخیستي.
میرمن کاکړ وویل په اوس وخت کې د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا دوه سوه دا ډول افغان کډوال ساتل کېږي. غریب خبره د کراچۍ په زندان کې دی ول وړ عمر لرونکو افغان مړینه هم محکمه ورته تایید کړی او وای مړې تر هغه افغانستان ته نشي استول کېدی چې په دې زندان کې د بندي زوی دوسیه بشپړه شوې نه وي او افغانستان ته د ډیپورټي امر صدر شوې نه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغانانو زورونه ودروي او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو ښه قربتوب وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په یوه صوتي بیان کې چې پر پاڼه یې خپور کړی وویل په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او قنزلګریو په پرله پسې توګه هڅې کړي، خو له بده مرغه له غوښتنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې.
د څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سیند ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لورې ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
حافظ ضیا احمد همدارنګ وویل پاکستان د افغانستان یو نږدې او داسې ګاونډی هیواد دی چې دواړه ولسونه د اسلامي ورورګلوۍ او ګډ کلتور ترڅنګ ګډ نور نه بېلېدونکي مشترکات لري. نوموړي زیاته کړه دغه راز په پاکستان کې سلګونه زره افغان کډوال میشت او هلته نه یوازې خپل غیر سیاسي ژوند کوي بلکې د کوربه هیواد په آبادۍ او اقتصادي وده کې هم مهم او د پام وړ رول لوبولی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم له پاکستاني چارواکو غوښتي چې باید افغانانو نیول او سپکاوی بند شي. پښتین هم همدارنګه زیاته کړې چې چمن، تورخم او انګور اډه کې هم هر ورځ لسګونه عام خلک له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره زور زیاتی روان دی.
ژوند ژوند
دریکسه پولیس او یو شوی دی
تا کار او سیستمه هدا کې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اروپایی ټولنوایی په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حق یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلي دي. نوموړي لیکلي، د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلي، خوشحاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي ترڅو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې یو برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10 په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو له ناوړه وضعیت سره مخ دي او ښځینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. د یاد پوهنتون په راپور کې راغلي چې د تیر میلادي کال له اګست میاشتې راوروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، باکیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دغه رپورټ بې بنسټه بللی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
کله چې شفاخانې ته ورسېدم، په شفاخانه کې ښځینه ډاکټره نه
وه. فوزیه د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. وایي نږدې یو میاشت وړاندې د زیږون پر مهال ماشوم مړ شو. فوزیه یې لامل په سیمه ییز کلینیک کې د ښځینه روغتیا پالانو نه موجودیت یادوي.
کله چې شفاخانې ته ورسېدم، په شفاخانه کې ښځینه ډاکټره نه وه. نو د ډېر درد شدت د دې په خاطر چې ښځینه ډاکټره نه وه، ما مې خپل ماشوم د لاسه ورکړ. نو ډېر مشکلات په شفاخانو کې ښځینه ډاکټرې نشته.
افغانستان د طالبانو لبیا زلی وکمنی را وروسته چې په میرمنو تر بل هر وخت سخت محدودیتونه لګیدلی، خزینه روغتیا پالانې هم ورسره کمی شوې دي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ورسره د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. تازه جانز هاپکنز پانتون په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مور او ماشوم د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د دې پانتون په نوي راپور کې راغلی دی چې په دې هیواد کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کول له ناوړه وضعیت سره مخ دي او خزینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی، د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څېړنیزو مرکزونو بلل کیږي. د یاد پوهنتون په راپور کې راغلی دي چې د تیر میلادي کال له اګوست میاشتې را وروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی دی. دغه راپور چې 141 روغتیا پالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی، د مرکه شویو 40% ویلي چې د زیږون پر مهال روغتیایي خدماتو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی دی. 24% نورو بیا ویلي دي چې په روغتیایي مرکزونو کې د وضعیت د خرابېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د مور او ماشوم سمه ساتنه او پالنه وکړي. په راپور کې راغلي دي چې د کورنۍ اقتصادي بحران ترڅنګ د مسلکي روغتیایي کارکوونکو کمښت او د دوی په وړاندې ناوړه کاري وضعیت د دې لامل شوی چې میندې پر وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه مومي او یا هم میندې په کور کې زیږون ته اړ شي. ځکه د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور پر بنسټ میندې تر خصوصي روغتونونو د موټر کرایه او یا هم هلته د فیس د ورکړې توانایي نه لري. په یاد راپور کې 48% نورو کسانو ویلي دي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. په دې راپور کې د امریکا متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو څخه غوښتنه شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په مشرۍ د روغتیایي خدماتو رسولو لړۍ چټکه کړي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرف الدین زمان آزادۍ راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې دا راپور بې بنسټه بللی دی. په ورته وخت کې د کابل په یو روغتون کې یوه خزینه روغتیا پاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي، آزادۍ راډیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دې هیواد کې د نسایي او ولادي ناروغیو د متخصصینو د کمښت له امله میندې او ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي.
کابل ته په میلیارډونو نوي چاپ شوی افغاني بانک نوټونه رسیدلې. د افغانستان بانک مسولینو په وینا وروسته تر دې چې امریکا د افغانستان بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمو لارې د پیسو د ورکړې لار هوار کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسیدل. په همدې موضوع باندې فریدی سیال د اسلامي بانک له پخواني مشر او له بانکي چارو کارپوه عبدالشکور اډوال سره خبرې کړې.
د بانکو د نوټونو په ارتباط دومره ویلی شم چې نوټونه چاپ کېده د یو هیواد د اقتصاد پورې هیڅ اړه نه لري، نه په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کوي نه منفي تاثیر کوي، ځکه صرف دا وسیله او ذریعه د تبادلې د اجناسو ده. نو دا داسې یو اصلي عامل د اقتصاد د ښه کېدو پورې هیڅ ارتباط نه لري.
اوس د امریکا اجازه ورکړې ده چې افغانستان د پیسې انتقال شي، که هغه بانک نوټونه دي، که هغه نورې بشري مرستې دي، یعنی په یو ډول افغانستان ته پیسې راځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې نړیوال هڅه کوي چې افغانانو سره، په ځانګړي ډول امریکا هڅه کوي چې افغانانو سره اړیکې ولري او دوی سره بشري مرستې وکړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا په موقف کې نرموالی راغلی د طالبانو په ارتباط باندې. هغه موقف چې په ابتدا کې و هغه اوس نه دی، کوشش کوي چې خپل هم سره روابط او تعلقات ښه کړي او نور نړیوال هم د امریکې د روابط او د تعلقاتو انتظار کوي. که چیرته امریکا ورسره روابط او تعلقات ښه کړي، بالخصوص که چیرته په رسمیت وپېژنده، په دې کې هیڅ شک نشته چې زه فکر نه کوم کوم هیواد بیا د دې نه انکار وکړي چې زه طالبان په رسمیت نه پېژنم.
یعنی د پیسو انتقال او د اجازه ورکول یو حل لاره به دته وباسي چې بل اخر امریکا او نور هیوادونه د تماده شي چې طالبان پر رسمیت پیژني.
لکه هیڅ شک نشته چې د پیسو د چاپ کېدو چې دغه دوه شرکتونه، یو پولندي او فرانسوي، سره د قراردادونه د پخوانه تر سره شوی وو، چې یو قرارداد د 100 میلیارد افغانۍ وو او یو قرارداد چې هغه کم و چې هغه نه هم تقریبا 5 میلیارد چې د پولندي شرکت سره وو بقایا پاتې، او د هغې نه 1.5 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکړل، او باقی هم ورته پردیمیاش کی شاید دننه دننه وسپاری زک افغانی په باز افغانی په بازار کې ډیر به حد زیات
له بانکي چارو کار په د اسلامي بانک له خواني مشر عبدالشکور اډوال سره مو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د امریکا د دریز د نرمیدو په ارتباط مرکه واوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم د کرکټ لنړیوال جام تاسو معلومات درکو. د اډلید ښار اوال سټیډیوم د نړیوال جام د تر ټولو حساسې او چټکې لوبې کوربه و. انګلستان د 2022 کال د نړیوال شلو وریز جام په دویمه نیمه پای لوبه کې هند مات کړ.
اټس های اټس اوور کولی انګلند وین اند دی هاف ګیون انډیا ا ریئل هامرینګ هیر.
هندی لوبغاړو لومړی توپوهنه وکړه او په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 198 منډو هدف وټاکه. د انګلستان ټیم په داسې حال کې دا هدف پوره کړ چې هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. لوبډل مشر جاس باتلر اتیا او ورسره خوا کې الکس هیلز شپږ اتیا ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. الکس هیلز د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
Big occasion and really happy with the way I played. Yeah, it's as special as it gets. This is one of the best grounds.
Da Lovyard da ka ghat she badad dir khushalim che khalo bami wakra da pa nare ki turtul kh stadium da pa khasato go pa power play ya lumre shpo go runu ki har double shot wal ki dai shi da sang boundary ani wadi di maghpli to pohane na khwand wa khis dir khushalim badas yo hiwat ki che dir waqt pa ki tirom da se lobi mo wakra nan shpa me da tul jwand ya ghora shpada. په نړیوال جام کې د پیلیزو لوبغاړو لخوا د دومره لوی هدف پوره کول یو نوی ریکارډ بلل کیږي. د هند لپاره هم په توپوانه کې هارډیک پانډیا په 3 بالونو درش پټه چټکه منډي وکړي او ورسره ویرات کولی 500 ووهله. خو نن شپه د هندیانو بخت کار ورنه کړ او د انګلستان په وړاندې ماته ومنله. په دې ترتیب انګلستان را روانه یک شنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پایلو به ترسره کوي. پایلو به په ملبورن کې ترسره کیږي. انګلستان تر دې مخکې یو وار په 2010 کال کې نړیوال شلو وریز جام ګټلې. پاکستان هم یو وار په شلو زو لوبو کې 2009 هم کال اتل ولي خپل کړي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د دیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د ده د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کیږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د دیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل د دیموکرات ګوند غړو وکولای شول چې د جمهوري غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه یې کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه و. خو وی ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وړاندوینه کوله خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړې، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 435 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهوري غوښتونکي کیوین مکارټي چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل، دا واضح ده چې موږ به پر دغه جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به په دې جرګه کې 8 څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنی 3 څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې 24 څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی، برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وې، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوری پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1% رایې نه دي ګټلې. که جمهوری غوښتونکو د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي، که هغه پر لږ اکثریت هم وي، کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس باور شو. غزنی ته هلته د سلما په نوم یو 12 کلن انجلۍ چې د 12م چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده، د کتاب لوستنې په یو مهمه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. هغه داسې وخت مقام ګټلی چې مکتبونه بند دي. هغې له طالبانو غوښتي چې مکتبونه ور خلاص کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې 12 کلنه سلما
کور مې اته نوي نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نه شو او ما لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي.
زه ډېره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډېره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګري دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په انداز یې وویل زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو آمده یم خو زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ په واس کې وو بیا به زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینې یم، تنها زه نه، ټولې نجونې ډېرې خواشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامي امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومېږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یوه کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
ستاسو له پیغامونو
زده گریشته ایلمن د گریشته خبر کوم. دغه د جدم خان د مر خاطو خواته ډبار ډمبر دی ډمبر فکر فکر دی. دغه طالبان چې دی ګرد سره غلی دی بس په وطنو کې ماشه مطلق سرکان جوړي خلک مصروف کړي دي. زه وایم چې دغه طالبان مشران باندې د جدم خان ډمبر ورغه ورور راته
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پیدم په دې هیله چې نه شریک دغه کوم افغانان چې ځورول کېږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه دا یو ډېر ځورونکی خبر ده چې زموږ تر غوږو را رسېږي. زه له خپلو مشرانو نه د یو یو ولسي وګړي په حیث باندې هیله کوم که هغه مخکېني مشران دي هغه هم دې د مشرۍ دعوه لري او دغه کوم چې اوس حاضرې دم اسلامي امارت ده له دې نه غوښتنه کومه دې په غټه کچه باندې پوښتنه وکړي که چېرته په دې تور باندې افغانان نیول کېږي ځورول کېږي او جیلو ته اچول کېږي نو بیا خو دې په دې باندې دا ټول مشران پوه شي چې هلته په میلیونو افغانان همدغسې بې سرنوشته پراته دي. نو دوی دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دي، هره ورځ یو به نیول کېږي یو به خدا خوشي کېږي. نو زه دا هیله کوم له بشري حقوقو نه له یونیسیار نه او له دغه څوک چې د افغانانو مسؤول دي هلته د مهاجرینو مسؤول دي د دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پوښتنه وکړي او دا په عزت را خلاص کړي د آینده لپاره یې دې مخه ونیول. خیر دا که دا نشي کولی هغه حکومت باندې زور نه رسېږي بیا د یو دا مشران او خارجي موسسي او هر څوک چې دي مسئول کسان دا دي بیا ته یو زمينه جوړه چې دا د وخت دا خو انسانان دي بیا دا کوم افغانان چې دا خبره اوري که چا خپلوان هلته وي نو هغه هم ځورېږي چې آیا دوی به هم نیولي ځکه چې ډېر یو له بل نه خبر رس نه لري نادرکه دي د دې غوښتنه مونږ په جدي توګه کوو چې دې پوره پلټنه وشي نور که اسلامي هېواد دي نو دا خو مسلمانان دي هلته د هندو قدر شته د انګریز شته د چینایي شته صرف د افغان قدر پکې نه شته مننه تاسو نه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه ده.